سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که درست پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد را تشدید کرده. دهاتن بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در طبس در ولایت خراسان جنوبی ایران جان باختند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در این انفجار ناشی از نشت گاز میتان دست کم 30 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. این انفجار شنبه شب رخ داد. در ابتدا رسانه‌های ایرانی از یک کشته و عدم دسترسی به کارگران گیرمانده در تونل معدن خبر داده بودند. شبکه خبری الجزیره می گوید که نیروهای اسرائیلی اوایل امروز یک شنبه اول میزان با یورش به دفتر این شبکه در رام الله در کرانه غربی اشغالی دستور بسته شدن این دفتر را دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الجزیره تصاویری از سربازان اسرائیلی را هنگام هجوم به دفتر این رسانه به صورت زنده در کانال عربی زبان خود منتشر کرده است. بر اساس گزارش، این سربازان دستور دادند که دفتر الجزیره برای 45 روز بسته بماند. نیروهای اسرائیلی در این باره هنوز چیز نگفتند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونه بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشل. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې، او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شي. راوشم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شوم محمود بخیل را سره دی د افغانستان دفاع وزارت خانه سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دواړو هرکلی کوم میخیل صاحب ک لمړی تاسو ته راشو د داعش تر تهدید پوری د ملګرو ملتونو په ورستی راپور کې چې د جولای لنیمای را ورسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی په کې د ته اشاره کړی دی چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړی دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12مه و چې د دایکندی او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووشل، که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وشل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطی ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطی نصاب ده او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسه ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب شي تدریسیږي او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلود، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې موږ فوکس وکړو او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته نه ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتوالۍ خشي، اقتصادي رشد رامنځته شي او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه نه بیا خپل سب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نصاریه په ټوپک لمنځ نه ځي، په فکر باندې لمنځ ځي. ګلیاس په د دایکندی او غور ترمن چې داعش هزار افغانان وشل، طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو څه درلود؟
وو دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغي باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروسته په دې میاشت کې مابخه د دوه پیښو ذمہواري چې دا هغه اسلامي دولت خراسان باندې چې دي هغه د دې منلی ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شر ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلويخ فیصد په پاکستان کې او شپږ څلوېښت فیصد په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پی سره ځینې شخړې لرلې.
اوسم لري هغه اوسم شته هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان
لانجه شته،
لانجه اوسم موجوده ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نه وو ناغینه مخکې هم غوډو یو بل سره دا غبیو لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه بیا څه خبره ډیر زبردست خبره وکړه چې دا ترهګری او دا هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ وګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف اړه ده اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړه نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو نخته هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلیاس چې اشاره ورته وکړه د افغانستان کې هم پیغه وخت طالبان واکمنان نو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت تاسو والی وي؟
نه زه په وخت کې
نه وي کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې پیغه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
خاور ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضي وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول، ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خل طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه دغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نمونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره، نو تکتیکونه د دی یو دی. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالف ډلې لمنځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک د حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شان دی ویل، او دای ځوانان په دې نام باندې جذبول، او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دیو سره موافق نه دي هغه بیرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب وبخښئ،
نه دیکي اورګه زمام یو اسه پښتنه ده میاخیل صاحب، نه چې آیا څومره هدا پوری دا ډله الته فعال ده؟ کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی، او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی، چې په خوا به په جنازو بریدونه کول، په ودونه ویم کول، په جرګو ویم کول، خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري. په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی
ګوري داعش خو د افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي. ځکه دیو د ننګرهار باندې سیمه ونیولې، اولته ډیر ظلمونه وکړل، خلک حلال کړل، خلک په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه، یعنی د دیو د فکر، د خلکو د فکر نه، یعنی بیگانه ده. د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدل شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولای شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورکزای و، دیو مشران په اورکزای کې و، دا هغه ځای نه دیو تقویه کېدل. او راتل د سپین غره په لمنو کې د خواته راتل او د زین ان نیول یو سره
میاخ صاحب بخشه په تاسو اورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 شلم کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولي دي لویه برخه یې د پاکستان ده هغه مورغزیو ته اشاره کړې ده او یوه ډېره لویه برخه یې د تاجکستان ده په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی
هغه وخت کې چې په نګرار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه وو او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي پدې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریې پورې همدارنګه د هند پورې ان هتاه د هند یو تعداد کسان التمو
نو پدې کې وو بالکل وو بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو پدې خطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ غونډي هوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشت زیاته زمينه یعنی مسایده الته ده او ځکه چې الته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسی حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دې وته زمينه مسایده دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې د سیمه مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت لمنځه نشو وړلای دلته ټي ټي پی مسله دا دلته د ای ټي آی مسله دا د ایومي مسله دا د حزب تحریر دا نور مختلفه توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی و خپل منځو کې دا د سلويخ کال دی و خو یعنی شریکه مبارزه کړی ده
او ګراوند ایم پاتې شوی دی کنه میاسه ګوګوري دا ګراوند ایم یو ګوګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ایز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې غلګي او
تورونه لګي
او ما غ خبره د څنګه میاسب ویل چې هغه د وجنه دغه ډلو ته نور تخویت میلاويږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فایلتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم دا په غمانی په دې غمانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې غوان نازل مور چې دغه ترانه ته پانه سید لوکه هغه یو بل هغه د خوده سي وړو وړو مسلو معنی دوی دو هغه ته دي چې
کوم دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کلسې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا و سم دا تورونه روان دي و سوي ټي ټي پی
شروع کړ کوم شروع کې خو دا شی و چې ډول قوت الکشن یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي پولي به بند شوي د دوړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دوړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورنت پر کښ باندې خوښ کې څومره سهال خو بیرته میاخیل سب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینه ول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخ کې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي د تاندیشنه ښکاره کوي د یو تجربه کار افغان په صفات باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید داش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې ترڅو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو وګدا مبارزه ته ضرورت لري او نګرار ته زما تګم ان تاسو ته معلومات وي زه په اخیری کلونو کې په 2019 کې زه حکومت لاړم تقریبا 15 کال د حکومت په چوکاټ کې نومه نو البته ما دیو ته ثابت کړ چې په موجوده امکاناتو او هم غږی سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولای شو تغیر راولو اما غو چې د نګرار وضعیت د یو بیسوباته ولایت نه باسوباته ولایت تر شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه و او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې داعش مل ته سقوط شو. تقریبا 22 ولسوالۍ د نګران نه یعنی 21 امن شول، یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امدا ده چې ترڅو یو مشروع ولسواک قانونمند حکومتونه نوي او اوس فرض تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم ده، تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم ده دا کلونه کلونه کیږي او د خلکو وینز بیخي او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پوځ سره ده. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغه سیم په مرکزی آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي. نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي او هغه بیا چې کېږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیل صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، یغه یو ویل چې د داعش د لمنځوړو له خاطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري. دی وړاندې څه سرګ ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روشکي، الته افراطیت موجود ده، مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي، مشکلات نور رامنځته کیږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ، په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دي چې څه رقم د حل کی. یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه ویسي او کنه. زما په خپل فکر باندې افراط په افراطیت د منځ نه شي وړل کېدلی، ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر رانه ولی، هلته یو قانوني اساسي نوي، یو قانونمند مشروع حکومت نوي، ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري، د سینې شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري، نو دغه په خپل افراطیت زمينه مساعده. نو په نظام بیا هم بحث دی چې افراطیت په افراطیت مزه نشته.
مننه
سم نه ده. په دې وخت کې همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکې د نورو، ځکه چې دی یو مشخصه تګلار نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده.
مننه میاخیل صاحب،
د ټګل کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس، تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستو، هغه څه وایي؟
بلکل، دا چې کله د یولسم سپتمبر درویش کال پوره شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډېر زیات جوهر نظر لري په او سره خبرې کړې وي، او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې ناغینم دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره هدا پوری القاعده ډله کمزور شوې ده. نو هغه ویل چې قسم القاعده کمزور شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې به په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیخو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغه هم ډیره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله والا ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي شیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، د دوه هیوادونو خو ډېر زیاتې ځپلې دي او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه به لږ نورم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسلوالو هغه لپاره بریډنګ ګراوند، لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای مانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب، ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق یې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنې فکرونه اوس هم لا سم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری شوی هم نه دی. تاسې وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دی هم استفاده کوي.
ځکه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ترې کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه گاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطي مسلح ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلې دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته څوې یو عملی ته چې شکه تاسې ګورې ایران دغه مصالح ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسې وګورې د لشکر طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلې وکړي او خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي. که موږ تروریزم ښه او خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکوي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم غپېل او هغه ګډو بیر طالبانو هغه پخوا به یو خبره کوله چې دا ښه دی او دا بد دی، نو هغه غیم موس ختمه کړي دا اوس وی چې نه موږ ټول د
نو خو اوس چې اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې ده. که څنګه
په بس سره چې شي دلته سي پاک صحابه ده، دلته نور ډلې دی جوړې کړي دي یو ځو په بل ځای کې استعمالي سره، نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک عم پالیسی چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. دا چې نشي کېدلی چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي، د ولس لپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون حالته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی، ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی، ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور هم ډلې دي، لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ایشو جوړ کړ او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړې و هغه هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ولیکله. نو دا میاخیل سم خبره سم
ده دغه فشارونه دلته مو سوال ده دغه فشارونه بیرته بیرته حکومت ور سره ومني دا میاخیل سم نه پښتنه کوم میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل ک یو ګام حکومتونه راشاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سینه ده
ما مخکې عرض وکړ چې ځکه زه دا نګار تجربه ځکه زه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسو ویل دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي ام دغه په افغانستان کې هر ورځ مدرسې جوړیږي نو دغه ځوانان چې دینه فارغيږي او یوازې افراطیت التزکی او هغه د دین ان انحراف کوي هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند خشي یعنی د دې لپاره دی او هغه سی هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا بچي دا یعنی غټه مسله دلته امدغه پخپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف
هم یخل سب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاری چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي وس په دې حالاتو کې کی نه وي او چې دا غواخمانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کی نو بیا هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو
دا ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې نشي کولای چې وړه ډله حاکمه وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بل ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسو ویل چې دا په خپل د حکومتونو ضعف دی اما دنیا تاسو سره کومک کولای شي اما دنیا تاسو ته مشکل حل کولای نشي دا په خپل د ولسونو کار دی د خپل حکومتونو کار دی شیخ خپل ولس خانی کې او بل اخره ولس او د حکومت ترمنځ نه فاصله موجود نوي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د وګړو وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد خکول دي حاکمیت د قانون دي اجتماعي عدالت دا او دا ټول هغه شان دي چې موږ تاسو ګورو چې تاسو د پرمختللي هوادونو وګورئ چې هغه ولې مختلف ولې نور هوادونه وروسته پاتې دي یعنی بعضي هغه پرنسيپونه هغه وزاند لپاره اختیار کړل چې هغه وو پیشرفت وکړه ترقی وکړه او موږ هغه سه مغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلات د لارې حل پیدا کولې دا یعنی امکان نه لري ضرورت لرو په حکومت ولې کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي دا
مننه مخیل صاحب کلاس مننه
ډیره مننه
او د لیدونکو او دیدونکو هم مننه دویم چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړه
رادیو زودی اکنون 24 ساعت با شماست
روز هفتم نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته
سلام به روز هفتم خوش آمدید. 3 سال از فرمان بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 3 سال عشق، ناله و اندوه. اما درهای مکاتب که باز نشد هیچ محدودیت ها روز به روز افزوده شد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه‌ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی از نشست‌های اعتراضی زنان در بیرون از افغانستان حمایت می‌کنند و نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از زنانی که صدای خود را بلند می‌کنند ستایش می‌کند. با این حال، روزگار برای زنان در افغانستان روز به روز سیاه‌تر می‌شود. چرا؟ تلاش میکنیم به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم بپردازیم. ابتدا مرور داشته باشیم بر مهمترین های هفتهی که گذشت. به احترامی نمایندگان طالبان و سرود ملی پاکستان. پاکستان میگوید این عمل را بی پاسخ نمیگذارد و طالبان میگوید خلاف شرع است. آیا طالبان نگران از دست دادن بزرگترین حامی خود در منطقه نیستند؟ عدل هزاره ها در دایگدری و بالا گرفتن اعتراض جنبش نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید در شبکه های اجتماعی. آیا طالبان در تامین عدالت برای هزاره ها ناکام بودند؟
بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند.
تاریخ سازی شیران خراسان در جام جهانی فوتسال و انفجار پجرها در لبنان. باز هم خوش آمدید. سعدی تجری هستم در این برنامه روز هفتم. در هفته گذشته 3 سال از بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 1101 روز پیش وقتی دختران بالای صنف ششم به مکتب رفتند، با تصویر سیاه درهای قفل شده مکاتب مواجه شدند.
امروز خیلی دیگر خود دیدم.
با ناامیدی و بغض به خانه برگشتند و از آن زمان تا اکنون هر روز در انتظار فرمانی برای باز شدن مکاتبند. امری که تا هنوز تحقق نیافته و در خیلی از موارد وضعیت حتی بدتر هم شده. حالا دیگر در افغانستان کسی حق ندارد در مورد باز شدن مکاتب بپرسد. در 3 سالگی بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران بالای صنف ششم، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که هیچ بهانه‌ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند و او به کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته است. کمپاینی که برای 1000 روز شدن نرفتن دختران به مکتب برا افتیده بود. البته وضعیت نگران کننده زنان در افغانستان فقط به محرومیت از آموزش خلاصه نمیشه. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان زنان را از تحصیل و کار در ادارات داخلی و بین المللی محروم کردند و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از آنها گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا از همه انواع فشار بر طالبان کار گیرد. چه فشارهایی میتواند طالبان را وادار به تمکین و خواسته های بین المللی کند؟
خب به نظر من که طالبان در مقابل زنان خیلی حساسیت زیاد دارن و هر قانونی که روزمره اینا از خود ابراز نظر میکنن یا قانونهایی که جور میکنن تمامش در مقابل خانم ها میباشه و اصلا قسمی آدم بتانه بگویه که از نگاه قومی اینا اصلا اساسیت ابتدایی داشتن امروی خانم ها و میخواین که یک جامعه که قبلا بود و شاید میتونیم بگویم 200 سال پیش بود فعلا هم افغانستان همون قسم یک وضعیت خانم ها داشته باشن که این امکان پذیر نیست و همچنان به خاطر فشار آوردن بالای طالبا یگانه فشاری که میتونن جامعه جهانی و کشورها بتانن بیارن ای است که کمک های خدا نقد بکنن. البته اینا نظرشان ای است که ما کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان می داشته باشیم، نه ای که به خود طالبا داشته باشیم. اما از هر نگاهی که ببینیم کمک هایی که میره از اونا تکس گرفته میشن، نهادهایی که نهادهای مدنیه که گفته میشه که بر از اینا کار بر مردم کار میکنه اصلا یک قسمت از طالبان میباشه و بخصوص ما چند روز پیشتر از دوستایم خبر شدم که حتی برنامه‌ای که حتی کسایی که پیجای مدنی دارن و فعالیت‌های مدنی می‌داشتن مثلا تیک تاک دارن، اینستاگرام دارن و اونا را پروموت میکنن و از این طریق یک قسمت پول به دست میارن، اینا طالبا تصمیم وزیر گرفتن که حتی برنامه‌هایی که قبلا هم داشتن در یکقدر سال اونا فعالیت داشتن باید تکس از اونا را بپردازن. پس طالبا از نگاه مالی خیلی ضرورت برای کشورهای دیگه دارن و اگر تمویل نشن راه خوبتری است که سرشان فشار بیاید. من تا فکر نکنم که فشاری هم که بیاید و قدر تاثیرگذار باشه.
البته در 3 سال گذشته صدای حقایق زنان افغانستان از خیابانهای کابل گرفته تا نشستهای بین المللی بلند شد. روز چهارشنبه هفته ای که گذشت شورای امنیت سازمان ملل نیز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد. در این نشست گزارش تازه یونما در مورد افغانستان ارائه شد که با بحران بشری در افغانستان اشاره داشت و در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر بالمعروف و نهی از منکر در آن بحث شد. نمایندگان کشورها در این نشست با صحبت‌های یک فعال حقوق زنان از افغانستان نیز گوش سپردند که تجربه زندگی تحت حاکمیت طالبان را وحشتناک توصیف کرد. با صدای زنان گوش داده میشه، گرد همایی‌های زنان حمایت میشه و نشست‌های زنان تمویل میشه. اما چرا وضعیت تغییر نمی‌کند؟ آیا نیت تغییر به معنای واقعی از سوی جهان وجود دارد؟
میتونم با یک جمله بگویم که اگر واقعا مظل زنها برای جهانیان یک مشکل کلان می بود در 20 چند سال گذشته که طالبا 5 سال دوام کرد از فشارهای جامعه مدنی و موضوعات دیگه طالبا میتونستن که یک نوع تعامل نشان بدن، اما مظل زنان برای کشورها به گونه پالیسی گونه است که اونا میتونن که پالیسی های خود برنامه های خود پیش ببرن و برای کشورها همیشه اهمیت اول اهمیت کشورهای خودشان داشته که یک اشتباه بزرگی است که اونا میکنن. اونا میخواهند که مبارزه با تروریسم و با تروریست ها انجام بدن در کشورهایشان که اصلا امکان نداره. یک رقم وضعیت را ساخته که افغانستان خانه تروریست ها ساخته و همیشه دقیقدر طول مدت زمانی که است شاید بدون از اینکه خانم‌ها در افغانستان مشکلات زیاده دارن، تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی وخیم است و ما سال گذشته هم را یکی از نهادهای اینجا صحبت کردم که درباره خودکشی‌های خانم‌ها و بخصوص خودکشی‌هایی که بین طفل‌ها می‌باشند، یک کسی که سن بزرگتر داره، جوانتر است، اگر او خودکشی میکنه شاید وضعیت های خیلی زیاده باشه، وضعیت امنیتی باشه یا ازدواج زیر سن یا هر مشکلی که میتونه باشه، اما یک طفل بیچاره یعنی چه قسم وضعیت سر از او آمده باشه که او دست به خودکشی زده باشه. و امروز ما میبینیم که وضعیت مردا همه قسم است، زیر شکنجه از بین میرن، بسیاریشان هنوز هم بندی هستن و بسیاریشان ناپدید هستن و هیچ حتی هیچ لادرک هستن و همه قسم خانما، همه قسم طفلا و در کل میتونیم بگوییم که تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان در خطر است و این که افغانستان و مردم افغانستان و کشورهایی که بوده نشست دوحه بودن و مسئولیت از ایره دارن که فعلا وضعیت از این مردم خوبتر نگاه بکنن، همیشان مسئول هستن و با قسم مردم افغانستان در یک سیاچال انداختن که بیرون برآمدن از او خیلی مشکل است و اگر ما انتظار از این را داشته باشیم که جامعه جهانی بیایه ما را نجات بده، این شاید یک خواب خیال باشه برای از این که کشورها به مفاد با برنامه های خود کار میکنن و این مردم افغانستان است که وقتشان هم تلف میشه و همون قسم دختر خانم ها از مکاتبشان باز مانده میشن، از تحصیلشان، از کارشان و روز به روز وضعیت زندگیشان وخیمتر شده میره تا جایی که میبینیم هیچ نوع فشار را فکر نکنم که جامعه جهانی آورده بتانه که طالبا را زیر فشار بیاره. روز به روز اونا میخواین که استفاده از خانما بکنن تا بالای جامعه جهانی فشار بیارن و همون فشارشان باعث شده که روزانه در هفته های گذشته ما شاهد از این بودیم که سفارتخانه ها بسته شده.
در هفته گذشته محب الله شاکر سرکنسول طالبان در پشاور روز سه‌شنبه به دعوت علی امین گنداپور سروزیر خیبر پختونخوا به یک کنفرانس دعوت شده بود. مقام ها و دیپلمات ها هنگام بخش سرود ملی کشور میزبان بپا خواستند، اما او و همراهش تنها افرادی بودند که هنگام بخش سرود ملی پاکستان از جا بر نخواستند. این اقدام سرکنسول طالبان خشم اسلام آباد را برانگیخت و رسانه های پاکستانی طی دو روز گذشته به طور گسترده به این موضوع پرداختند. وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفت که به چنین رفتارهای توهین آمیز پاسخ محکمی خواهد داد. کنسولگری حکومت طالبان در پشاور از این اقدام حافظ محب الله شاکر سرپرست این کنسولگری دفاع و تصریح کرده است که این تصمیم به دلیل وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان بوده است. در حالی که طالبان گفتند قصد به احترامی در کار نبوده، اما با این گونه واکنش ها آیا طالبان بزرگترین حامی خود در منطقه را از دست نمی دهند؟
ما فکر می کنیم این عمل طالبان که در یک محفل مذهبی می رود سرود ملی پاکستان خوانده می شود اونا شسته می باشد، یک برخورد در بین مردم پاکستان بسیار یک عکس العمل بسیار تند و خشم به وجود آوردن. حکومت همچنان مجبور شدن که در مقابل خشم مردم اونا را درک کند. وزارت خارجه پاکستان بسیار یک بیانیه این را دادن که این برشان قابل قبول نیستن. متاسفانه بر طالبان این بی تفاوت هستن، چی در داخل افغانستان باشه چی در داخل افغانستان باشه، دختران را از بدرس نمی ماند، زنان را به کار نمی ماند، برشان بسیار بی تفاوت هستن. و حالی یعنی بی تفاوت های طالبان، بی تفاوتی طالبان خارج مرزهای افغانستان می شود، به ایران می رسد، به چین می رسد، و ما فکر میکنیم که این سبب از این می شود که طالبان بسیار یعنی با وجودی که 3 سال حکومت کرده و در سابق هم حکومت داشتن، اونا هنوز هم از این احساسات ها آگاه نیستن. اونا فکر میکنند که ما بی تفاوت است برای ما، اگر کس مرا دعوت میکنه ما اینا به قسم عمل اجرا میکنیم، اگر کس دعوت نمیکنه برای ما بی تفاوت هستن، چون که اونا فکر میکنند که ما اگر یک حکومت اسلامی ساختیم و چیزی که ما فکر میکنیم و بهتر هستن اون باید به هر جای عملی شود. این سببی با وجودی که پاکستان یکی از حمایت های بزرگ طالبان بودن، لیکن این عمل که جا اجرا میشود، یاد ما هستن که در سال 1997 یک کانفرنس در اسلام آباد بود، تمام از اسلامی کانفرنس بود، تمام رهبران جهان دنیا به اینجا آمده بودند در سال 97 در اسلام آباد، سرود ملی پاکستان اونجا خوانده می شد، تمام رهبرای جهان اسلام برشان استاده بودند. یاد ماستن که نزدیکی رئیس الوزرای آن وقت طالبان ملا محمد ربانی، اخوند یاسر عرفات، رئیس انتظامیه فلسطین اونجا بودند، اونا همه استاد بودند، لیکن طالبان و وزیر خارجه طالبان ملا محمد غوث و رئیس الوزراء ملا ربانی اونجا شسته بودند. در وقت هم بسیار یک عکس العمل تون به وجود آوردند. اما فکر میکنم طالبان یک قوت هستند که از این مسائل هنوز درک نکده یا خواهش از این نداره که درک بکند، و از خاطر جهان و همسایه ها ناراضی می شود، قهر می شود، و به این باور می شود که امرای طالبان کار کردن اصلا یک صبر و حوصله بسیار بزرگ کار داره، چی در کشورهای میزبان باشه چی در داخل خاک افغانستان باشه.
البته نماینده دیگر طالبان در نشست در ایران به اقدام مشابه دست زده است. در جریان 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی در تهران که روز پنجشنبه برگزار شد، نماینده طالبان در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ایستادن به احترام سرود ملی این کشور خودداری کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به رفتار مقام حکومت طالبان در برابر سرود ملی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را عدم احترامی با اصول دیپلماتیک خوانده است. دلیل خودداری نماینده طالبان در تهران از ایستادن هنگام سرود ملی این کشور همچنان نامشخص است و مقام های حکومت طالبان تا اکنون چیزی نگفتند. آیا طالبان در مورد آداب دیپلماتیک چیزی نمیدانند؟
اما فکر میکنیم در وقت حاضر یا در این عصر دنیا هر کس که به یک جای سفر میکند میداند که اصول دیپلماسی چی هستند، چرا کم باید امرای وزیرا و دیپلماتا و میزبانا صحبت شود، کجا باید بنشست و از کجا نشست آغاز شود، در کجا اختتام شود. لیکن ما فکر میکنیم طالبان این مسائل بسیار ساده و بسیط میگیرد. یکی از مشکلی طالبان همین هستند که جهان امرای طالبان به تعامل نمیرسد. طالبان یک گروهی هستند که اصلا امرایشان کار کردن، دیپلماسی کردن بسیار دقت و و مغلق هستند. هیچ کس نمی فهمد که چی باید از طالبان انتظار داشته باشد در این اواخر که در ایران یا پاکستان در مقابل سرود ملی اینا استاد نمی شود. ما فکر میکنیم این مسئله به این معنی است که طالبان فکر میکند که هر چیز دنیا باید به مطابق میل طالبان باشد، در حالی که طالبان هیچ کشور جهان هنوز اونا را به رسمیت نشناخته. ما فکر میکنیم این قسم اعمال سبب ناراضیتی و سبب ناراحتی و حتی قهر و خشم مردم می شود. سرود ملی در تمام جهان یک عرف عام است که مردم بازو احترام می کند و عقیده دارد و برای هر کشور بسیار اهمیت ویژه دارد، لیکن متاسفانه طالبان فکر می کند که در افغانستان اونا این قسم استاده نمی شود. دی به معنی نمیست تمام جهان باید استاد نشود. ما فکر نمی کنیم که این استاده شدن یا نه استاده شدن سبب خدا نخواسته از ایمان کس خلاص می شود، از اسلام کس خلاص می شود. نه، یک دنیا هستن، رواج هستن، باید عملی شود. ما فکر می کنیم این قسم اقدامات طالبان سببی از این می شود که دنیا روز بروز به این باور می شود که باوجود بعد از 3 سال طالبان هنوز حتی رمز و و و و و یعنی قیود و شرایط دیپلماسی را نمی پامد، شرایط میزبانی را درک نکده، چطور دیگران را میزبان کند اینا را هم هنوز درک نکده. اونا فکر میکنند که ما یک عملی میکنیم که دنیا برای ما مجبور هستند، چیزی که ما میخواییم ما عملی میکنیم، در حالی که این سبب بسیار ناراحتی و خفت مردم افغانستان می شود، حتی سبب ناراضیتی و خفت برای طالبان می شود. لیکن به هر حال این یک مشکل بسیار عمده است. امرای طالبان گزاره کردن، امرای طالبان تعامل کردن، امرای طالبان کار کردن، مثل که بر مردم افغانستان بسیار مشکل هستند، همچنان برای جهان هم از روی دیپلماسی بسیار روز به روز مشکل تر می شود.
در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار در دایکندی که هفته گذشته به وقوع پیوست مسئولیت را گروه داعش به عهده گرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. خانواده های قربانیان خواستار مجازات عاملان این رویدادند و کارزار کشتار هزاره ها را متوقف کنید یک بار دیگر در شبکه های اجتماعی همگانی شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته که در رویداد یاد شده 14 قید نظامی کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملان این رویداد متحد است. با اینکه طالبان همواره تاکید دارند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند، اما در 3 سال گذشته همواره این گروه مسئولیت حمله های مرگبار متعدد را بر شیعه ها به دوش گرفته است.
مردم هزاره در افغانستان به دلیل هویت قومی و مذهبیشان که اکثریت شیعه می باشند، در طول تاریخ مورد خشونت، تبعیض و حملات هدفمند قرار گرفتند توسط گروه های مختلف. بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز، شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند. در ماه اکتبر سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گیری کرد که بمبگذاری ها و دیگر حملات هدفمند علیه جامعه هزاره معادل جنایت علیه بشریت است. در این حال در مورد جنایت اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت خواستار تحقیق درباره حملات داعش خراسان بر علیه جامعه هزاره شدند. ما خواست ما از دولت‌هایی که با طالبان در ارتباط هستند است که باید خواستار حفاظت بهتر جامعه هزاره، جامعه شیعه باشند و از یک مکانیزم پاسخگویی در قبال جنایاتی که گروه‌های مختلف مرتکب شدن حمایت و پشتیبانی کنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تا تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال شگفتی آفرید. در نخستین دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال 2024 موفق شد تا با نتیجه 6-4 تیم ملی آنگولا را شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را رقم بزند و در دومین مسابقه‌اش در برابر آرژانتین شکست خورد، اما یک گل مقابل این تیم قوی به ثمر رساند. بیایید در مورد عملکرد شیران و خراسان بشنویم.
خب بازی در جام جهانی به هر حال یه سری شادمانی هایی داره، یه سری ویژگی های خاص خودشو داره و به شما عرض شود که یه سری هم حالا هستن که ممکنه بهره برداری های شخصی از جام جهانی داشته باشن، یعنی یه فرصت خوب و مناسبی باشه برای این کار، ولی اون چیزی که ما میدونیم مردم افغانستان کسایی که عمیقاً عاشق کشورشون هستن از پیروزی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان خوشحال میشن، من جمله این پیروزی اخیر مقابل آنگولا. خب یه بازی ما داریم با امروز مقابل آرژانتین، خب آنالیز کردیم، بسیار تیم با برنامه‌ای هست، بسیار هوشیار و هوشمند بازی میکنه، این کار ما رو یه مقدار سخت میکنه، یه مقدار که نه زیاد، ولی خب ما هم افغانستانیم، خیلی ویژگی‌های خاص خودمون رو داریم. من جا داره واقعا تشکر کنم از کسایی که تا الان زحمت کشیدن برای تیم ملی، به ویژه فدراسیون فوتبال افغانستان، شخص جناب آقای کارگر، مخصوصا اون چند روزی که تشریف داشتن اینجا کنار تیم و ما میدیدیم چطور دارن زحمت میکشن، با صحبتهایی که با صاحبان تجارت و بزرگ منصبان افغانستان که میتونستن گوشه ای کمک کنه به تیم ملی افغانستان، ما دیدیم چقدر صادقانه و خوبی کار را انجام میدن. ممنونم ازشون، ممنونم از تجاری که زحمت کشیدن و تیم ملی افغانستان رو حمایت کردن، دم همشون گرم، چون واقعا وضعیت بچه ما همچون که میدونین و من اتفاقا فکر کنم دیشب بود صحبت کردم، ما مثل تیمای دیگه نیستیم که یا کشور دیگه که بازیکنامون خب درآمدهای خیلی کلانی داشته باشن از ورزش و اغلب بازیکنهای ما تا الان کارگر بودن، زحمتکش بودن، در جاهای مختلف کار میکردن و به شما عرض شود که شاید اگر یه تیمی مثل، نمیخوام اسم جایی رو ببرم یا کشوری رو، ولی همین کشورهای اطراف ما میبودن شاید میلیون ها دلار حاضر بودن هزینه کنن که الان جای تیم ملی افغانستان در جام جهانی باشن. این هیچ چی شکل نمیگیره مگر اینکه چه حکومت اسلامی افغانستان، چه فدراسیون فوتبال افغانستان با اختیارات خیلی خوب و مناسب و نظارت خوبی که روی تیم ملی داشتن، سبب این پیشرفت ها و این تغییرات گسترده که الان شما میبینید در فوتسال به ویژه، حالا من رشته‌های دیگر رو کار ندارم، اتفاق افتاده و ممنونم ازشون که به ما اعتماد کردن و ثمره اعتماد هم مردم دارن میبینن و خود فدراسیون فوتبال هم داره میبینه که چقدر جذب فوتسال شدن، چقدر مردم با این فوتسال خوشحال میشن. و حالا این بین هستن کسایی که شاید فرصت مقتنمی بدونن برای اینکه خدای نکرده به شما عرض شود که بازیکنان، به کادر، نمیدونم به فدراسیون، یه وقتی خدای نکرده توهین کنه، که مردم قاضی خوبی هستن و اونها کارشون رو کامل و اتفاقاتی که میفته رو کامل ببینن و برای همشون آرزوی توفیق و سلامتی میکنم. در نهایت بگم که ما اینجا هفت برای گفتن زیاد داریم، ولی کار مهمتری داریم تا اینکه خدا رو کرده بخوام به حواشی بپردازیم. مطمئن باشین همه چی رو اصوله، ولی ما با تیم، یکی از بهترین تیمای دنیا بازی داریم در فوتسال که هم در فوتبال قهرمان جهان بوده هم در فوتسال نایب قهرمان، و کار سخته. یعنی الان اگر یه عده‌ای بخوان به شما ارشاد این جواب درست کنن که حتما باید افغانستان تیم آرژانتین رو شکست میداد یا اگر نداده مثلا پس این مشکلات رو داشته، به نظر من بی‌انصافیه، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم، همونجور که قول دادم ان شاءالله امروز یکی از زیباترین بازی‌های تیم ملی افغانستان رو خواهید دید.
در روزهای 17 و 18 سپتامبر انفجارهای گسترده‌ای در دستگاه‌های پیجر و واکی‌تاکی نیروهای حزب الله لبنان رخ داد که منجر به تلفات و زخمی‌های زیاده شد. این انفجارها در شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت و مناطق جنوبی کشور جان حدود 40 نفر را گرفت و بیش از 3000 نفر زخمی شدند. پیجرها و واکی‌تاکی‌هایی که منفجر شدند به تازگی توسط حزب الله وارد لبنان شده بودند و گفته می‌شود که مواد منفجره در آنها تعبیه شده بود. برخی منابع امنیتی گزارش دادند که این عملیات به احتمال زیاد توسط موساد سازمان اطلاعات اسرائیل طراحی و اجرا شده است. مواد منفجره در کنار بطری های این دستگاه ها قرار داده شده بود و با دریافت سیگنال های رمزگذاری شده فعال شدند. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من تا این دم همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.